پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په د خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پریکړه لیک تصویب کړ. په کندز کې د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه شوې
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبی شته ایران ته چی کوو چې دغه فابریکه جوړه شي موږ به ایران کې چی کوو.
په غزنی کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک د دې کار سمبالو کړو هم ګټه مو کړي هم زمونږ کار هم وچلي.
په اورزګان کې ځینې خلکو په جمعات کې په جمل مونږ پری شي.
دا هر مسجد امام په خپل مسجد کې منځ په صحیح طریقه توشي.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراورو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام درو خو تر هر څو وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیله اړمنو افغانانو سره د مرستو زیاتیدو په هدف د امریکا لورستي اقدامه د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم هرکلی کړی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشومې ناروغ دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتیدو لپاره تازه یو شمیر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. د دیبرا لاینز په دې اړه په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او د دغه سازمان نور بشرپاله متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. دیبرا لاینز امریکا ته د دې کار شاباسی ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې اعلان کړی چې د امریکا خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د دې خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې غیر سوداګریزې پرمختیا افغانانو ته برابرې کړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي وعظ وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازینی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزي. دغه فرصت په دغه کرسمس کې د دې خبره له لاسه مه ورکوي. پاپ فرانسیس د دسمبر له دوه مینه تر شپږمې پورې قبرس او یونان ته د سفر پر مهال دا وموندله چې د دغې افغان کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو ملي ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ شوي دي. تر دې دمه افغان لوبډلې په شپاړسو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو نه دېرش منډې کړي دي. د افغانستان د سر ګڼ لوبغاړي په لومړنیو اوورونو کې سوځېدلي دي. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه ده چې په دوبۍ کې ترسره کیږي. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره رواني ډیپلوماټیکي هڅې بخایي په څو اونیو کې پایته ورسیږي. خغلی سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون چهارشنبه خبرلانو ته وویل واشنگتن او متحدان یې د یو مهالویش له مخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبرې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه یوه مشخصه نیټه نشي په ډاګه کولی، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دا خبرې څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پت مخته ځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ کړکیج اوج ته رسیدلی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید-19 ناروغۍ ته په پام یوازې دسو نړیوالو او کورنیو خبرلانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نمایي ده چې په وروستیو کلونو کې بعد پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او کیف د اوکراین له پولې سره د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسیې لخوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونۍ کې ترسره کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو و بردل د آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو په منځنی سپه دولش پش نیوی آوری. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او 10 غیر دایمي غړیو په یوه خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل پاتې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشری بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرشان سرګندوی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنی تروبین د افغانستان او جنوبی اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغلی روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنی ولې شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکي خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر ټول حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د دې ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولای.
دا اګست لپاره چې طالبانو کابل نیولې دی، نړیوال ټولنې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو شخ کوي چې پراخ 65 حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهمه مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندي کړي او د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادی بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو 10 کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بې زیات شوې دي چې ډېر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د روانې میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوې وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوې وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو له لارې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلی، د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده چمتو شوې او وړاندیز شوې وه او موخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په یو خپل د نړیوالې ټولنې پیغام څرګندې، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکی هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وکړي او هغه به هم د شاند قانون د حاکمیت د بشري حقونو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. د ویلي له هر دو افغانانو یوې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې یو سوداګر د دال نخودو د پروسست فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې د دالنه خود د پروسس د وی فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو او د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت د موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعال دی، موږ کار مخکې ځي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 35 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 40-50 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو، نو خواړه لګیا اسو، دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل موږ تاسو پیشرفت چې موږ تاسو ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادیزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو دوی د یو کیلو واټ برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
روسیه لویدیست داد ورکر چه پر اوکراین به بریدونه کری، خو پا ورد وقت که روسیه خبرداره ورکره دی چه اوکراین دی لناتو سره نیوزای کیشی. واشنگتن بیاوایی چه مسکو تا پا دی برخه که تزمین نشی ورکه ولی پا دی ترس که تمره چه دا مسکو او واشنگتن ترمز هم دار از دا مسکو او ناتو او اروپا داستازو بحثو نپیل شی. جزیات احمد شیبر ورکری.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیژوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولت رسپانې ته په مرکه کې وویل چې روسیه پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیاری نه نیسي. روسیې نږدې 100,000 محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړي دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکې رد کړې وې او ویلي و چې زړه چې د خپلې خاورې دننه چیرته له اړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه او متحد ایالتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم وویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبرې پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آرټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې د اروپا د ایروایشیا لپاره د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحد ایالتونه به احتمالا دو اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مخکې مو په یوه راپور کې واوریدل چې په کندوز کې یوه ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده او له کبله یې لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې. خو په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخواني حکومت کې جوړ شوي تر اوسه هیڅ کار نه دی اخیستل شوی. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه جوړ شوي اوسیدونکي او مالداران یې شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخیستل کېدای شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وهلي او د منځ تلو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالی اوسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کیدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بیګټ پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو او تاوانونو پکې وکړو، او د علاقې تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمن 200 کسان شورا لرو، بیکاره سره نه 2-3 غواګانې خلاري کنه، دا وطن غواګانې 2-3 کیلو دا غب کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دی لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سم بلد کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کارم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په کار باندې پوه شو، دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 ټریلنګ 3 ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې تورته دوه مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو، دی موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لر کو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ خو هغه موږ سره هېڅ شی مو نشلو، موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ فیټیو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دښ کېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالیو مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالیو او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولې، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي، او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگدستی کشا راتیته شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمونځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر خلک په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حال له اورزګانه په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جومات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د لمنځکون کشمیر څه اندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امرالبالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دیني عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جوماتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي، او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کارو کې چې د مسجد المنز په صحیح طریقه په یوه یوه لپس په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالۍ کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امر بالمعروف او نهي علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امیر بالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېر عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهی عن المنکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراروي، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی دا نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې دپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کېږي. که چیرې د دې دپاره ځانګړي ځای جوړ شي، هر کس چې ورته هغه تنتن لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ږیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی وو.
په غزنی کې سره له دې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، ډیری خلک د کورونا ضد واکسین په اړه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې دې ته زړه نشه کوي چې واکسین ولګوي. په دې موضوع هم راپور لرو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین له لګولو مخاړوي. د دغه واکسین له لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډېر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعض خلک بیا وایي چې داسې دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعض خلک یې کوي او بعض یې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسین یې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړی دی، خو وایي نه ستونزه ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده او له مشکلاتو سره مخ شوي. دا له مالی غو خبرو خلکو خبري واره دي چې موږ ځکهونه کوو د ویس خطر پېښې نو خو د خلکو نظر لنی گا کې واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
وله هدا د خلکو خپله کې دا د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. پوهې زما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسې ولې نه لري، هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وایي دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هېڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره پخپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي، باید یې لګوي. مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم، کنه فایده ول نه لري. باید خلک یې ولګوي. ما خپل بچانو ټولو لګول، یو زه پاتې یم.
روغتیایي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زمو شخله ازادي رادیو او د روانې خبرونې په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمه کې نور بسته پروګرام لرو. زمو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام لري. اوس هم سفیولا ستانکزی د دې سات لاند خبرونه اوروي.